درنو اوریدونکو السلام علیکم لدی شی به مو د ازاری رادیو اوریدو ته هر کله کو ز اسمت ساروان ما او خبرونه په لندو خبرونو پیلوم. د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت چارلز دافیر وایي هیواد یې له حمله افغانانو سره بشری مرستو ته ژمن دی. یان مکری پرون په یو ټویټ کې ویلي چې متحده ایالات د طالبانو له مشرتابه څخه پکلک غواړي چې د ټولو افغانانو بشري حقونو ته د درناوي په برخه کې پر خپلو ژمنو عمل وکړي. امریکا د پنځشنبه په ورځ له افغانستان سره د مرستو په نړیوال کانفرنس کې د څه باندې 200 میلیون ډالرو اضافي مرستې اعلان وکړ. په دې مجازي نړیواله غونډه کې مرسته کوونکو هیوادونو له افغانستان سره د څه باندې 2 میلیارد او 400 میلیون ډالر مرستې ژمنه وکړه. نن یکشنبه د پاکستان په پارلمان کې د صدر اعظم عمران خان د سلب اعتماد کېدو لپاره رای اخیستل کیږي. عمران خان بیګا د کابینې د وزیرانو او ګوندي ملګرو په یوه غونډه کې امریکا او خپل داخلي مخالفان تورن کړل چې د ده د لرې کولو لپاره یې دسیسه جوړه کړې ده. امریکا تر دې خبرو مخکې د پاکستان د حکومت تورونه بې اساسه بللی دي. د خان مخالفانو هم ویلي چې دای په واکې د پاتې کېدو لپاره پلمې لټوي. په پارلمان کې د عمران خان مخالفانو ویلي چې د هغه د لرې کولو لپاره یو سلو دوه اویا رایې ټولې کړې چې د عمران خان د سلب اعتماد کولو لپاره کافي رایې دي. خو عمران خان تېره شپه ډاډ څرګند کړ چې بریا به یې په برخه وي. د روسي ځواکونو له شاتګه وروسته د فرانس پرس خبري اژانس خبريالانو کیف ته نږدې د بوچا شارګي په واټونو کې لښتبلشه د شلتنو مړی لیدلی دی. خبريالان وایي چې په وژل شویو کې د یو تن لاسونه تړل شوي دي. په موندل شویو مړیو کې د یو بې درکه شوي اکاس جسد هم شامل دی. اوکراین اعلان کړی چې د کیف او چرنیف شارونو شاوخوا سیمې له روسي ځواکونو څخه بیرته نیولې دي. چین د میانمار له واکمن پوځ څخه د خپل شکاره ملاتړ په دوام کې ویلي چې د وضعیت بدلون ته له پامه پرته د خپل دغه گاونډي ملاتړ کوي. د چین د رسمي خبري اژانس سینووا د راپور له مخې د بهرنیو چارو وزیر وانګي خپل میانماری سیال ته ویلي چې چین غواړي له میانمار سره تجارت او همکاري ژوره کړي. د 2021 په فبروري کې د میانمار پوځ واکته ورسید او د آنګ سان سوچی په مشرۍ ملکی حکومت یې ړنګ او مشرانه بند ته واچول. د خبرونه په دوام کې به واورئ. د روغتیا نړیوال سازمان وایي تر 40,000 ډیر افغان ماشومان په شری اخته شوي. په اورزګان کې روغتیایي خدمات په نشت حساب دي ځکه چې اکثر روغتیایي مرکزونه ودانې نه لري.
د ټولو مکمل تخریب شوی دي. دغه جوالونو شان چې نړیدلې دي د طالبانو پټاو کړی دي د جنگ په دغه
ګڼ خلک د کوکنارو د فصل د ټولولو لپاره هلمند ته تللي.
په افغانستان د ټولو ولایتو خلک هلمند ته راځي. دلته بیا خپل ځان ته روزي پیدا کوي. الله پاک وسی روزي ورکړي. دلته نیش وي.
د ننګرهار کاروانګر له دولت ته غواړي
موږ دې کارانو ته دوایانو ضرورت ته ځینې مشکلات مارکیټ د دې سبزیجاتو زموږ سبزیجات ورسېږي مارکیټ نه.
د کاناډا د کډوالو وزیر وایي د 40,000 افغانانو د ایستلو پر ژمنه ولاړ دی. د پاکستان پارلمان نن صدر اعظم ته د بې باورۍ رایه ورکوي.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
و بجی او څلور دقیقې شوې. نن یک شنبه ده. د 401 د حمل 401 او د میلادي 2020 د اپریل 3 ده. د خبرونه ز اسمت ساروان د شمشاد زدران په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. په افغانستان کې د ملګرو ملتو د کډوالو لوی کمشنری یا یو ان ایچ سی آر وایي خوارزواکي د افغان ماشومانو د معافیت سیستم کمزوری کوي او د شری ناروغۍ د پراخېدو سبب کیږي. د روغتیا نړیوال سازمان هم ویلي چې افغانستان د شری ناروغۍ د زیاتېدو له خطر سره مخامخ دی.
دغه سازمان د شمیرو په اساس روان میلادي کال لکتر لګه درسل به 1000 افغان ماشومان په شری اخته شوی چې له ډلې 214 ماشومان مړ شوی هم دی. د روان کال د مارچ په نیمایي کې د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې د شری ضد واکسین کمپاین پیل کړ. خو د دې ادارې یو چارواکی ویلي له دې چې کمپاین یوازې 1.2 میلیونه افغان ماشومان تر پوښښ لاندې راوستي، دا شمیر خورا کم دی. اخوا د طالبانو د سیاسي دفتر مسؤول سهیل شاهین چې د دوی لخوا د ملګرو ملتونو دایمي استازولۍ ته هم معرفي شوی، پرون د ملګرو ملتونو له یو لوړ پوړي چارواکي سره لیدلی دی. شاهین پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې د ملګرو ملتونو د سرمنشي د بشري چارو مرستیال او د بیړنیو مرستو همغږي کوونکي مارټین ګریفټ سره په لیدنه کې یې په روغتیا، پوهنې، بشري مرستو او ګڼو نورو مسئلو خبرې کړي. ښاغلي ګریفټس د پرونۍ لیدنې په اړه لاس نه دي ویلي، خو تېره پنجشنبه یې جنوا کې د افغانستان د مرستو کنفرانس ته وویل چې افغانان سختو مرستو ته اړتیا لري.
ډېری خلک په ځانګړي ډول زده کړو ته د نجونو د لاسرسي د محدودولو له وروستۍ پرېکړې مایوسه شوي دي. زه هم دې مایوسۍ کې ځان په بشپړ ډول شریکوم، مګر سره له دې هم وایم چې هیله ده مه پرېږدئ افغانان یو ځل بیا وځورېږي. دوی مرستې ته زخته اړتیا لري، مرستې مه کموئ.
ناوړه اقتصادي وضعیت تر ټولو زیات واړه ماشومان زیانمن کړي. اکثر له خوارځواکۍ سره مخامخ دي چې د یونیسیار په خبره د ناروغۍ د افغان ماشومانو د معافیت سیستم کمزوری کړی. د معافیت د سیستم کمزورتیا د دې لامل شوی چې افغان ماشومان تر بل هر وخت اوس د شری له وژونکې ناروغۍ سره مخ شي. د کډوالۍ د عالي کمشنرۍ په خبره د ماشومتوب د دورې وژونکې ناروغۍ اوس بیا افغانستان کې راڅرګنده شوې، او د روغتیا پالانو په خبره په خوا د شری یا سرخکان ناروغۍ دومره په لویه کچه باندې نه والیدل شوې.
ورسکان یو له هغو ولایتونو څخه دی چې د شری ناروغي هم پکې زیاته خبره شوې. په دې ولایت کې د جګړو له امله د نورو برخو ترڅنګ د روغتیایي مرکزونو ودانیو ته ډیر زیان اوښتی دی. له همدې کبله په دې ولایت کې روغتیایي مرکزونه اوس په ټپه ولاړ دي او خلک له ډیرو ستونزو سره مخامخ دي. سیمه ییز مسؤلان وایي چې دوی د غیر فعالو روغتونونو د بیا فعالولو پلان لري.
د اورزګان ولایت د مرکز ترنکوټ اړوند د کلینګي سیمه کلینیک یو دغه لسګونه کلینیکونه د جملې څخه شمیرل کیږي چې په تیر جګړو کې زیات ویجاړ شوی او روغتیایي خدمات اوس پکښ کې په ټاپه ولاړ دي. دغه روغتیایي مرکز له تیر دروي کلون رئیس د جګړې لمړی کړ شو چې د روغتیایي خدمتونو د نتر سر کېدو تر څنګه ټول وسایل چورسوي او ودانی په بشپړ ډول ویجاړ شوی ده. د سیمې و اوسیدونکو سید ولی ازادي راډیو ته ویل چې په یاد روغتون کې د نسایي ولادي خدماتو تر څنګ او پی ډي، ایکس ری، واکسین او د ماشومانو د خوارځواکۍ د مخنیوي خدمات تر سره کېده. خوای دا هر څه اوس په ټاپه ولاړ دي.
ټول مکمل تخریب شوی دي. دغه جوالونو شانچ نړیدلې دي. دا طالبانو پټاو کړی دي. د جنگ په دغه فدی کې مخ کې چارواک گزاره کول خونو ګرد سره وران دي. خراب چیز مردا غشتنه زمارت اسه شده چې دا جوړ کې ریپورت بازار ته یو د نظران جواز 1500 روپی کې یو غوړی چې روختون ته موږ له تر سو دغه شفاخانې ته دلته څو ډاکټرانو کار کولې، و شزینه هم و مردانه هم و دلته تقریبا شپږ رو شو کار کولې یا و تولس کار کولې.
د یادې سیمې یو بل اوسیدونکي عبدالکوی وایي چې د دغه روغتون تړل کېدو له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي. دی له دولت غوښتنه کوي چې یاد روغتون ته ورته ورغول سي. دا چې په تېرو جګړو کې په اورزګان کې څومره روغتیایي مرکزونه ویجاړ شوي او څومره غیر فعاله دي په دې اړه دقیق معلومات نشته. خوڅمو دا وړاندې په اورزګان ولایت کې روغتیایي مسولینو د یوې غونډې پر مهال ویلي و چې په دغه ولایت کې په سلو کې 80% روغتیایي مرکزونه ودانۍ نه لري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د طالبانو تر بشپړې واکمنۍ لاندې د هلمند کروندګرو د کوکنارو لومړی حاصل ټول کړی دی. په یوه ویډیوي راپور کې چې اسوسییټډ پریس خبري اژانس برابر کړی، د نادالی د کوکنارو له کروندو بزګر د حاصل د ټولولو په حال کې لیدل کیږي.
د نادلی ولسوالۍ د کوکنارو په لویه کرونده کې لسګونه کارګر د شیرې د راټولولو په حال کې دي. دا سیمه یو وخت د ناټو له ملاتړ برخمن افغان ځواکونو او طالبانو د جګړې لومړۍ کرښه وه. سره له دې چې طالبانو واک تل رسېدو وروسته د کوکنارو د مخنیوي ژمنې وکړې، خو لا هم په پراخه کچه کوکنار کرل کېږي. د محب الله په نوم یو بزګر وایي هلمند ته په نورو ولایتونو سربېره آن له پاکستانه هم نیش وهونکي ورځي.
حتی د پاکستان خلک هم دلته راځي، د خصوصا د هغه افغانستان د ټولو ولایتو خلک هلمند ته راځي. دلته بیا خپل ځان ته روزي پیدا کوي، الله پاک بس روزي ورکړي، دلته نیش وي.
سره له دې چې بزګر د کوکنارو په کار کې لوکي سخت کار کوي، خو ګیله مند دي چې ګټه یې نورو ته رسیږي. سهار ګل چې د کوکنارو له بوټو شیرې راټولوي وایي
ګټه خو نور خلک خوري، موږ خو ګټه نه رسیږو. نو ګټه موږ له خالي بزګري دی څلورمه سیر زموږ دی پکښې، هغه موږ تر هغه وخته پورې پورونه ورته کوو.
د حاصل د راټولولو په موسم کې چې شاوخوا دوه اونۍ وخت نیسي، هر کارګر ته د ورځې 500 افغانۍ ورکول کېږي. کیفیت ته په کتو بیا هر کیلو تریاک 6000 تر 10000 افغانۍ پلورل کېږي. په نادلی کې د کوکنارو کروندې ته نږدې په یوه لویه خونه کې بزګران ټول شوي، څوک چای او ډوډۍ خوري او څوک بیا د کوکنارو ټوله شوي شیره تلیا او په کڅوړو کې اچوي. سرګل چې د حاصل د تللو مسؤلیت لري وایي اوسنی حکومت پرې کار نه لري.
د اوس حکومت چې دی، د اوس حکومت نه چا وکښته درېدلی نه چاته تکلیف ورکړي.
د ملګرو ملتونو له مخدره موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې یو این او ډی سي د راپور په اساس تیر کال افغانستان په نړۍ کې د تریاکو تر ټولو لوی تولیدونکی و. د راپورونو په اساس د جګړې په کلونو کې طالبانو د مخدره موادو له قاچاقچیانو د درنې مالیې په اخیستلو ګټه پورته کوله.
د ننګرهار کاروانګر د اصلاح شویو تخمونو کیمیاوي سرو او زیرمو په برخه کې د مرستو غوښتنه کوي. دوی وایي که لاسنیوی وشي نو د محصولاتو د ډیروالي له درکه به د هیواد په تولیداتو او صادراتو کې د پام وړ زیاتوالی او د دوی په اقتصاد کې شوالی راشي.
45 کلن ګلاجان د ننګرهار یو کروندګر دی چې له شاوخوا 22 کال راهیسې د غلطه پخپل زمکو کې کروندې کوي او له دې لارې د خپل کورنۍ نفقه برابروي. د له حکومت غواړي چې د دوی تولیداتو ته د بازار موندنې ترڅنګ د کرنیزو محصولاتو د پروسس په برخه کې هم د دوی لاسنیوی وکړي.
بزګر باید نورم تقویه شي، سره ورکړی شي، اصلاح شوي تخمونه باید ورکړی شي.
د ننګرهار یو بل کروندګر ضیاءالحق بیا له خپلو خلکو غواړي چې په خپل ورځني ژوند کې له کورنیو محصولاتو ګټه واخلي، څو د هیواد کرنیز سکتور پیاوړی او اقتصاد ښه شي.
مونږ غواړو د دولت نه چې مونږ ته زمينه برابره کړي، مونږ د کارانو ته دوایانو ضرورت ته ځینې مشکلات مارکیټ د سبزیجاتو، زموږ سبزیجات پی ورسېږي مارکیټ نه، د ترانسپورټ مشکلات هم.
د ننګرهار د دغو کروندګرو د مرستې غږ په داسې حال کې دی چې د هیواد د ګڼو نورو ولایتونو ترڅنګ ننګرهار هغه ولایت دی چې د کروندګرو په خبره یې وچکالي، د محصولاتو لپاره د پروسس او ساتنې ځانګړو ځایونو او اسانتیاو نشتوالی، او د کیمیاوي سرو او اصلاح شوو تخمونو کمښت هغه څه دي چې د دوی کرنیز سیستم یې زیانمن کړی دی. اخوا د ننګرهار د کرنې رئیس مولوي عبدالستار بیا بزګرانو ته د مرستې د ډاډ ترڅنګ وایي هڅه کوي چې د کروندګرو لپاره سړی خونې، د غنمو زیرمې، د بستهبندۍ مرکزونه او بهرنیو بازارونو ته د لاسرسي لارې چارې برابرې کړي.
په دې نشت امکاناتو کې 3900 میټریک ټنه اصلاح شوي تخمونه موږ دوی ته ورکړي دي او په آینده کې پلانونه لرو. همدغه رنګه د دې معادل موږ سپینه سره ورته ورکړي ده. همدغه رنګه موږ د اوبو د بندونو په باره کې ډېرې خواري کړي دي او په پلان کې آینده یې لرو.
خو د ننګرهار کروندګر په دې باور دي چې که کرنیزه برخه عصري او د هیواد کروندګرو ته کاري زمینې لا ډېرې او برابرې شي، نو هیواد به د کورنیو تولیداتو په برخه کې په ځان بسیا او د نورو له محتاجۍ وژغورل شي.
د ازادي راډیو خبري مجله اوري.
د کاناډا د کډوالو او اتباو وزیر وایي د هغو 40000 افغانانو د انتقال د پروسې په برخه کې له خپلې ژمنې نه تیریږي چې له کاناډایانو سره اوژه په اوژه کار کړی دی. شان فریزر په یوه مرکه کې همداراز ویلي چې تر دې دمه 10000 افغان کډوال کاناډا ته رسول شوي او دا لړۍ لا هم په جدیت دوام لري.
دا اونی په یوه الوتنه کې له تاجکستان څخه شاوخوا 300 افغانان کاناډا ته ورسول سول. په دې سره د هغو افغانانو شمیر چې د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې کاناډا ته رسیدلي 100 ته ورسېد. دا معلومات د کاناډا د کډوالۍ چارو وزیر شان فریزر په یوه تلویزیوني مرکه کې چې د په خپل ټویټر خبره کړې ورکړل.
دام ګړې چې باندې 10,000 افغان کډوال په کاناډا کې په خوندي توګه میشت شوي او اوسیږي. دا زما د ښار د خلکو له شمېر هم زیات دي. موږ پوهیږو چې لا هم ګڼ خلک پاتې دي چې باید راوستل شي. که سیاسي ملحوظات نه وای وختي به مو 30,000 افغانان راایستلي وای. خو افغانستان کې یوه ننګونه دا ده چې موږ یوازې 30,000 کسان نه راباسو، بلکې دا هغه ډله ځانګړي خلک دي چې یا یې خپله یا یې د کورنۍ غړي د کاناډا له عسکرو سره کار کړی.
شان فریزر کاناډا ته د افغانانو د انتقال په وړاندې د ځینو خنډونو یادونه وکړه چې پکې د پاسپورتونو نشتوالی پاکستان ته د هغوی سفر یې لوی بیلګې دي. کاناډا داسې وخت له افغانستانه د خلکو د وړلو ژمنه تکراروي چې د طالبانو حکومت په دې وروستیو کې بهر ته د خلکو د تلو په وړاندې ګڼ محدودیتونه لګولي دي. د تېر کال د اګست میاشتې نیمایي کې د طالبانو په بیا واکمنېدو سره د امریکا د متحده ایالاتونو په مشرۍ نړیوالې ټولنې څه باندې 124,000 افغانان له دغه هېواده بهر وویستل. له دې ډلې لوی برخه امریکا کې میشتول، خو لا هم زرګونه کسان د قطر، اماراتو او ترکیې په کمپونو کې ډیره پاتې دي.
ازادي رادیو پر لنډو څپو پر 16.5
19.8
24.8
او 1.6 مترو اوریدلای شئ.
د افغانستان د شزینه او د سوداګرۍ او صنایع خونی لوی اوجدې مودې وروسته په خپل فعالیت بیرته پیل کړی دی.
د افغانستان د خوځو د سوداګرۍ او صنایع خونی د شنبې په ورځ د خپل سوداګری زوچارو د مدیریت او بیا پیل په اړه لوو میاشتو سن وروسته خپل چارې پیل کړي. د دې خونی نوی ګمارل شوی او مسولانو خزینه سوداګرو ته ډاډ ورکړ چې د صنعت، قانونو، کرنې او مالداري او نورو برخو کې به ترې ملاتړ وکړي. د افغانستان د خوځو د سوداګرۍ او صنایع خونی سرپرست رویا حافظي ازادي راډیو ته وویل
مخکې چې کوم فعالیتونه کېدل آنلاین و، اړتیا وه چې دا خونه په حضوري ډول خپل چارې پیل کړي. کمرغاز موږ هڅو پایله ورکړه او خونه مو په حضوري ډول پرانیسته. اوس موږ کولای شو چې د سوداګرۍ او اقتصاد په برخه کې خپلې چارې مخته یوسو، نندارتونونه جوړ کړو او په افغانستان کې د تل لپاره خپلو توکو ته بازار ولرو.
په ورته وخت کې د طالبانو د صنایعو او سوداګرۍ وزارت مرستیال قدرت الله جمال وایي خزي کولای شي چې د افغانستان د اقتصادي پراختیا او پرمختګ په برخه کې بنسټیزه ونډه ولري او دوی د متشبثو خوځو له فعالیت ملاتړ کوي. په ورته وخت کې د دې خونې مسؤولانو یو پریکړه لیک هم خپور کړی چې د افغانستان د خوځو د سوداګرۍ او صنایعو خونه یو ملي بنسټ دی او د چا شخصي ملکیت نه دی. واکته د طالبانو له بیا ځلي رسیدو وروسته یو ډېر شمېر پانګوالو او سوداګرو مېرمنو افغانستان پرېښود. د خوځو د سوداګرۍ زوچارو بندېدو او د افغانستان په کاري فرصتونو او تر خواهی په کورنیو تولیداتو هم بد اغېز کړی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د پاکستان صدر اعظم عمران خان خپل مخالفان او امریکا تورن کړل چې د لری کولو لپاره دسیسه جوړه کړې ده. نن د پاکستان په پارلمان کې د عمران خان د سلب اعتماد کېدو لپاره رای اخیستل کیږي. سپینې ماڼۍ دا تور مخکې له مخکې بې اساسه بللی او د عمران خان مخالفان بیا وایي چې عمران خان پلمې جوړوي.
د حکومت د وزیرانو او ګوندی ملګرو په وړاندې د پاکستان صدر اعظم عمران خان شنبه ماښام ډاډ ورکړ چې د پارلمان رایګیری کې به بریالی کیږي. هغه تور ولګاوه چې مخالفینو یې امریکا سره لاس یو کړی او د د لرې کولو لارې جوړه کړې ده.
جب تک آخری گیند نہیں پھینکا جاتا میچ کا فیصلہ نہیں
تر هغه چې ورسته توپ نوی اچول شوای د لوبي فیصله نشي کیده، نو په هیڅ صورت زړه ته دامه اچوي چې څه نتیجه به راوځي. ستاسو مشر دی کې ماهر دی او هیڅوک نه پوهیږي چې څه به کوي. بل مسله دا ده چې یو ډیر لوی سازش شوی، نه د عمران خان بلکې د پاکستان په خلاف. له اکتوبر رئیس دا لوبه روانه ده. دا خلک چې لکلونه یې دا ملک چور کړی، له بهر سیده نوم یې اخلم، له امریکا سره لاس یو کړی او دا سازش یې کړی.
د
خان تر دې بېګانیو څرګندونو لا یو ورځ مخکې سپینې ماڼۍ د عمران خان پر ضد د دسیسو جوړولو تورونه په کلکه رد کړل او هغه یې بې بنسټه وبلل. د عمران خان مخالفین هم وایي چې دا هڅه کوي د خپل حکومت د ژغورلو لپاره د بهرنیانو د توطیو تورونه او نورې پلمې وړاندې کړي. د پاکستان د واکمن تحریک انصاف مخالف ګوندونه چې په سر کې مسلم لیگ نواز، پیپلز پارټي او ګڼ نور دي، د سلب اعتماد د رایې له چانسه په استفادې غواړي د عمران خان صدر اعظمي ته د پای ټکی کېږدي. خان وروسته له هغه تیره چهارشنبه اکثریت له لاسه ورکړ چې د متحده قومي ګوند ځینو غړو د تحریک انصاف له ائتلافه لاس واخیست. په دې سره د مخالفو ګوندونو تله درنه شوه او هغوی ادعا وکړه چې د عمران خان د لرې کولو لپاره 50 جمعیاو یعنی 102 کافی رایې ترلاسه کړي. واکمن ګوند تحریک انصاف ډاډ ښودلی چې له دوی سره د پارلمان کافی غړي شته او بریا به د دوی وي.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري.
له خبرونو ور اخوا
سلامونه. دا پروګرام د برخه ته مو زه اجمل اندهر کله کوم. په اورسکان کې یو شمیر مېرمنې وایي چې د پولیو په کمپاینونو کې برخه ورکړل شي، هم به ماشومانو ته واکسین ورسي او هم به پلا دغه مېرمنو ته د کار کولو او ګټې وټې زمينه برابر شي. پاره په مخړې د ریپورت
اورسګانی مېرمنې وایي چمتو دي چې په دغه ولایت کې تر ماشومانو پوري د پولیو د واکسین پر سوالو کې مرسته وکړي او هغه ماشومان له واکسین برخمن کړي چې اوس مهال ورڅخه به بریږي.
چمتو راکې چې موږ دغه غوښتنه ده چې موږ ته وسته واکسین راکې موږ کورو ته ورو موږ مرسته.
ګلڅګا په اورسګان ولایت کې د و ماشومان مور ده او د خپل کورنۍ سرپرستی ور د غاړې ده. ازادي راډیو ته ویل چې په دې وروستیو کې د هغه ماشومانو په اړه اندېښمنه ده چې د پولیو او نورو ناروغیو د واکسینونو څخه بې برخې دي او ګڼ ماشومان له ډول ډول ناروغیو ځورېږي. دا وایي د پولیو له واکسین څخه زیاتره هغه ماشومان بې برخې دي چې د کورنۍ سرپرستانې ښځې دي او خپل ماشومان نارینه واکسیناتورانو ته د کلتوري محدودیتونو له امله مسجد ته نسي وروستلی.
چمرت راکی چمرت غداغه غشتنه د چمرت وسته واکسین راکی موجه کورو ته ورو موږ مرسته ورسره کو موږ هم کاری ورسره کو ام بکشنیان د ناروغي و د یو شرطان و د یو پج و د یو شته وج غرل سیوه.
د اورسګان ولایت یو بل میرمن درخانی وای چې په دغه ولایت کې شزه نسبتا نارینه و ته د پولیو د واکسین پر سوالو کې ګټوري تمه میدلای سي، ځکه د دې په خبره چې ښځې د ماشومانو د روزنې په برخه کې کافي تجربه لري. دا وایي د عامې روغتیا وزارت او د واکسین د برخې مسؤلینو ته پکار ده چې ښځو ته د پولیو د واکسین او د نورو واکسینونو په کمپاینونو کې برخه ورکړي او شاملې کړي.
دغه وظیفه راکې د واکسین راکې موږ وګرځو کور په کور یې راوګرځو د کوچنیان د پاره پیدمند دی زموږ د پاره به م یو دایال ډوډۍ به م سي دایال خورکه به م سي که هغه پاکیږي پاکیږي نارینه دي ګرځي نو دا د کور کوچنیان به راځي پاتې موږ خو به کور په کور ورننه وځو هلته به واکسین ورته کوو د کوچنیان د پاره پیدمند دی زموږ د پاره پیدمند دی.
په اورسګان ولایت کې یادی شوځي پر داسې مهال د واکسین په کمپاینونو کې د مرستې د چمتووالي خبر ورکوي چې لکه دوه کلونو راهیسې په جنوبي ولایتونو کې د پولیو رضاکارانو ته د طالبان له لوري د کور په کور د واکسین اجازه نه ورکول کیږي چې لامل یې ګڼ ماشومان د پولیو د واکسین څخه بې برخې دي او د پولیو د واکسین دغه کمپاینونه د نارینه له لوري ترسره کیږي. د اورسګان ولایت د عامې روغتیا په ریاست کې د پولیو د برخې مسؤل محمد نبی محمدی وایي چې دوی په دې اړه د خپلو مشرانو سره مشوره کوي. خو د اورسګان ولایت اوسیدونکي هم د ښځو رول د پولیو او نورو ناروغیو د واکسینونو په کمپاینونو کې ګټور بولي. د دغه ولایت یو ځوان احسان الله ولسمل ازادي راډیو ته وویل
کله چې ښځه واکسیناتور هغه چې کله کور ته ورځي که نارینه په کور کې نه یعنې دروازې ټکولو ته اړتیا نشته چې دروازه وټکوي، مستقیم به کور ته ورځي که هغه ماشوم په زانګو کې پروت یې مور یې نه یې هم به دغه ښځه واکسین ورکولی سي او که چیرې مور له ټیکي هم ښځه کولی سي چې هغه ماشوم ته خپله رسیدګي وکړي یعنې کور ته لاس په لاس تر ماشومه ځان ورسي هغه ته واکسین ورکړي. کله چې په کلي کې نارینه نه یې ښځه خدای ستل یعنې هره ښځه دی ده لکه دغه کور چې ده مستقیم کولی سي چې نارینه پرتله ډیر غټ رول ولوبوي ځکه د نارو پر ځای به دا هر کور ته کولی سي چې ورسه هلته واکسین ورکړي د خلک هم په ښه نیت ورته ګوري.
دا په داسې حال کې دی چې د پکتیا ولایت په ډیله ولسوالۍ کې یوه 2 کلنه نجلۍ په ګوزڼه اخته شوې ده چې د افغانستان دننه د روان میلادي کال د ګوزڼه د لومړنۍ پیښې په توګه بلل کیږي.
ازادي راډیو په لنډو څپو
آزادی رادیو پر لنډو څپو پر 14.9
19.8
سلور وشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپجو میترو او ریده لیسی.
فارن پالیسی خبرونه د افغانستان پر اقتصاد د طالبانو د هغه پریکړې پر اغیزو لیکنه خبره کړې چې پر اساس یې لشپګم ټولګي پورته جنیز د کلوتنه پریکړې په دې لیکنه کې چې کیلی کیمبل لیکلی لومړی په افغانستان کې د څلورو پروژو د تمویل لپاره د نړیوال بانک له لوري د څه باندې شپږ سوه میلیونو ډالرو د کنګل کېدو یادونه شوې او ویل شوي چې نړیوال بانک دا پیسې په دې خاطر کنګل کړي چې طالبانو له خپلې ژمنې سره سره له شپږم ټولګي پورته نجونو ته د زده کړو اجازه ورنکړه. لیکواله وایي دا پریکړه د نړۍ یو تر ټولو ستر بشري او اقتصادي بحران نور هم سختولی شي. د خبرونې پر اساس د طالبانو د همدې پریکړې په خاطر د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم له طالبانو سره په دوحه کې هغه غونډه لغوه کړه چې ټاکل شوې وه په لړ کې افغانستان ته د سلګونو میلیونو ډالرو مرستې ژمنه وشي. لیکواله زیاتوي څه باندې لسو پخوانیو افغان چارواکو د امریکا د کانګرس غړو مرستندویانو او متخصصانو د نړیوال بانک د پریکړې په اړه فارین پالیسي ته ویلي چې دوی د دې پریکړې پر عواقبو اندېښمن دي ځکه چې د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان اکثره وګړي سخت بې وزله شوي او له شدیدې لوږې سره مخ دي. کتونکي وایي نړیواله ټولنه غواړي چې د بشري حقونو د سرغړونو په خاطر طالبانو ته جزا ورکړي خو زیات تاوان یې عامو افغانانو ته اوړي. د امریکا په لاس انجلس کې د افغانستان پخوانی جنرال کونسل عارف دوستیار وایي دا ډول پریکړې هغې تورو ته ورته دي چې دواړه خواوې یې تیرې دي له بده مرغه په هر حال زیان پیښوي. د نړیوال بانک له لوري د پیسو د کنګل کېدو په برخه کې یقیني نه یم چې پر طالبانو به اغېز ولري. د ویک په نوم اونیزې هم افغانستان ته د نړیوال بانک د شپږ سوه میلیونو ډالرو د کنګل کېدو په اړه لیکنه خپره کړې. دا اونیزه د طالبانو لوري له شپږم ټولګي پورته نجونو د زده کړو د مخنیوي په اړه وایي چې له دې داسې ښکاري چې د طالبانو په منځ کې ژور اختلاف شته. ویکلي کې یو شمېر طالبان د نجونو د ښوونځیو بشپړ مخالف دي خو یو شمېر نورې بیا د دې خلاف نظر لري. خبرونه پوښتنه کوي په داسې حال کې چې طالبان بیرته خپل پخواني حالت ته ستنېږي یعنی د 1990 لسیزې په شان سختۍ پیلوي نو آیا لویدیځې په وړاندې څه کولی شي یا باید عکس العمل وښيي او که نه؟
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرت په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 1000 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
اوس هم ستاسو د پیغامونو نوبت را ورسید. ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه راخلو.
ازادي رادیو ته سلامونه او نیکی کی هیله. زه ډاکټر منظور احمد د پکتیانه تاسو د پیغام پرېږدم. هغه د خبره چې د افغانستان موضوع دغه سیاستوال ته زه حیران یم که د افغانستان سیاستوال دی که د نورو ملکونو دی چې دوی ولې په خبره سر نه خلاصوي. هر څونه بندیزونه چې په امارت اسلامي باندې په طالبانو باندې ولګول سي دغه ټوله بې فایده او بې ګټې ده. هیڅ ګټه نه کوي، صرف تاوان او نقصان عوامو ته او بیچاره خلکو ته رسیږي. صرف تاوان د افغانستان کړېدلی ولس او بیچاره خلکو ته رسیږي. نو هیله کوم که په رښتیا سره بین المللي ټولنه او نور جهاني ملکونه غواړي چې له طالبانو سره یو لاره یوسي، یو تعامل وکړي، نو بندیزونه فایده نه لري. باید په پاکستان باندې بندیزونه ولګول سي. نو که په پاکستان باندې بندیزونه ولګول سي نو کېدلی سي چې یوه طریقه یوه لاره د حل پیدا سي، کنی نور ګمان نه کوي.
دی ازادی دی رادو د کارکونکو نه ډیره مننه چې دوی د ولس غږ نړۍ ته رسوي. زه اجمه مجان د ننګرهار د ولایت نه په اسلامي امارت غږ کوم چې تاسې خپلو ښاروالانو ته لارښوونه وکړئ. ښاروالان هم له چا نه پوښتنې نه کوي. هر هغه تاجر، هر هغه دوکاندار په خپل سر باندې چې څه زړه وغواړي نرحنامې یې په یغه ډول دي. پرون ما یو دوکان کې سودا کوله، یو ساعت په آخر کې وړه اویا روپۍ قیمت سو. نو تاسې داسې فکر وکړئ چې آیا دغه قیمتي د سورافي مارکیټ ده؟
سیدلا افغانی د پکتیکا ولایت تر وسر حدی ولسوالی دی
د دمویل لوړپوړو مشرانو طالبانو اسلامی امارت لمسیرتابه د والی صاحب چې موږ دا غوښتنه ده د موږ د پکتیکا ولایت تر وسر حدی ولسوالی د ټلیفانه شبکې نسته روډونه یې نسته هسپتال شته ډاکټران نسته د پاکستان ژلکاریس کمردن سره ملارې بندې دي مسافر دوری دي نیمه یې را په دې خوا دي چې څوک ورشي هغه وویلې زخمی یې کې د زموږ د ازادۍ راډیو همکارانو چې دا غوښتنه ده چې زموږ دغه پیغام تر لوړپوړو مشرانو پورې ورسوي.
تاسو هم کولی شئ د خپلې سیمې د وضعیت په اړه موږ ته ووایئ. د ازادۍ راډیو پر دې واټساپ شمیره راته غږیز پیغامونه پرېږدئ.
00420221234 8
زما لخوا هم دومره تربیه خې چاري.